په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د سنت انتخاباتو، په دغه هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستو، په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشتوالي، او په جلال آباد کې د یو شخصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژنې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات روان دي. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو وژنې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. او د بې پولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصه چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی دي. خو د سند یولس او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دوغ درو وار اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قامی اسمبلی غړي خپلې رایه کاروي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قامی او صوبای اسمبلی غړي په پټ خپل رایه وکاروي. په پاکستان کې سنیټران د شپږ کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلومو سوال پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیا او شهناز ووژلې. د چارواکو په وینا دوه نورې ښځې چې کومه دنده نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرونی بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ویلي چې د پرونی بریدونو په تړاو یې د وسلوالو طالبانو یو غړی نیولی چې د برید کوونکي ډلې مشر یې پر غاړه و. طالبان بیا ویلي چې په پرونی حمله کې دوی لاس نه لري. له دې وړاندې د انعکاس راډیو ټلویزیون د یوې بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د پیپل خبريالانو نړیوال ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه سازمان دغه سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبريال جمال خاشوکجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړی دي. دا شکایت پر 1500 مخونو مشتمل دی. د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمني په یو فدرالي عدالت کې له لوی څارنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولی عهد او نور چارواکو دا تور هم پوری شوی چې تر ډیر زیات خبريالانو په غیر قانوني ولو کې هم لاس لري. د جرمن سرنوال دفتر ویلي چې دوی په دغه شکایت ترلاسه کړی دی او د قانوني او واقعي اړتیا ارزونه کوي. شاهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجي په وژنه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپای ټولین د روسي اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بند کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگټن پر نوویل چې پر او روسي چارواکو لاغ استخباراتي ارزونه وروسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور سرګندونه پکې سوی چې د روسي د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې چارواکو د 2000 کال په اگست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. په ورته اقدام کې اروپای ټولین هم د روسي پر څلور رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل چې زیاتره امنیتي او استخباراتي چارواکي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو ویلي واشنگټن په غوښتل شرکتونه هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي مواد په تولید کې دخیل ول. اخوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون ویل ک د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا اقدام اړیکې لا پیچلي کوي. او د پاکستان د پرجم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12مه لوبه کې پر ماښام اسلام آباد یونایټډ کوټه ګلیډیټرز ته ماته ورکړه. په کراچي سټیډیم کې دغه شل اوریزه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د اوو لوبغاړو سوځیدلو پر سر یو سل شپږ 15 منډې جوړ کړې، خو اسلام آباد یونایټډ یوازې د څلور لوبغاړو پور کول سره په 12مه اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په خپل نوم کړه. نن به کراچي کینګز له پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. نن په پاکستان کې د سېنات له 80 خالی شو چوکیو څخه په 200 ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو یو پوهای
دا انتخابات په دوه وجو باندې مهم دی. په اول ځل باندې به د پاکستان تحریک انصاف تعداد د سېنات کې زیات شي او ویلیم د کوشش کوي د سېنات کنټرول دوی د لاسته لاړنر
د ایف ای ٹی ایف له خړ لیسته د پاکستان د ایستلو په لړ کې د عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې غونډه شوې. خو د تحریک انصاف یو غړی وایي اپوزیشن ګوندونه قانون سازۍ کې خنډانه چوي.
د حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي.
د ملک نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د مارچ له لومړۍ نیټې راهسې سکولونه پرانیستي شوي دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه کوي.
وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکي و هغه نه عملي کیږي نو خلکو کې خامخا مایوسي راځي. دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کولای شي.
او د افغان ولسمشر دفتر وایي ننګرهار کې پر خزینه خبريالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنې کیږي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د سېنات له 80 خالی شوو چوکیو څخه په 200 ټاکنې کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په 12 سند 11 او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د نوي سېنټرانو ټاکنې لپاره د رای ورکولو عمل تر څنګه روان دی؟ تفصیل په پېښور کې د خپل همکار خالد خان نه اخلو. خالد خان صاحب، ستړي مشي درته وایو. خالد خان صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه حالات دي؟ څومره د اسمبلی غړو چې دي هغه خپل رای کارولی دي او هغلته څه انتظامات شوي دي؟
بالکل په نور صبح په شان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم دغه د سېنات 12 چوکو لپاره ټاکنې نن سهار 9 بجې پیل شوې دي چې تر مازدیګر 5 بجو پورې به دوام لري. دا خیبر پختونخوا اسمبلی ټول غړي 145 او تر 2 ساعته پورې 2 غړو خپلې رای اچولې دي چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر، ډپټي سپیکر، د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او بیا دغه چند د اپوزیشن ګوندونو هم غړي شامل دي. دا به وایم چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې د حکمران پاکستان تحریک انصاف غړو غونډه وکړه او ډیر وخت پورې هغې خپل ترتیب جوړولو. نو ډیر هغوی خو 1.5 ساعت پورې هلته وو او دا ویل کېږي چې اوس په هغې په د ډلو په شکل لکه د ګروپ په شکل کې به راځي او چې دغه شان د اپوزیشن ګوندونو هم خپل خپل یو ترتیب جوړ کړی دی، یو خپل پالیسي ده. وایي اوریدونکو ته به دا وایم چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې او د عمومي شکتي 2 د ټیکنوکریټس، 2 د زنانو او یو د لګکیانو دپاره دغه ټاکنې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو دپاره 15 امیدواران دي. دغه شان د متحده اپوزیشن چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د لاندې دغه ټاکنې کوي د هغې د عمومي سیټونو لپاره 3 کاندیدیت دي لکه د جمعیت علما اسلام مولانا طاهرالرحمن، د عوامي نیشنل پارټي حاجي بیت الله او بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز عباس افریدی دی، د فرت الله بابر د پاکستان پیپل پارټي د ټیکنوکریټ لپاره دی او دغه شان د جماعت اسلامي عنایت بیگم د زنانه او د مسوسیت لپاره ده. دغه ټاکنې روانې دي او دغه دا به هم ووایم چې تر څو پورې د دې ریزلټ نه وي راغلی لکه 15 بجو پورې خو به ټاکنې کیږي او بیا به شمیرنه کیږي. نو د هغې نه پس به ریزلټ لکه دا ویل کیږي چې وروسته به کیږي. د بلوچستان او په سند کې هم دغه ټاکنې روانې دي. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي دي او هغوی به دغه 12 چوکو لپاره د سېنټ انتخاب کوي، پکې څنګه عمومي سېټونو لپاره ودی دا ټیکنوکریټس او دا زنانو د پاره دوت لري. نو هلته کې یو امیدوار ته څنګه چې موي پنځه شپېته غړي دي، نو هغې ته د عمومي سیټ دپاره نه یا لس کوم برې چې ترسره کړي، نو هغې ته بریا ملاوېدی شي. په سند اسمبلی کې یو سل او اته شپېته غړي دي چې زیات تر پکې د پاکستان پیپل پارټي یو کونسل دي. خو بیا هلته د پاکستان تحریک انصاف ځنه غړو برملا په څرګند ویلي چې هغوی به د پاکستان تحریک انصاف کوم کاندیدان دي، هغوی ته اوټ نه ورکوي، هغوی به مخالف ګوندونو ته اوټ ورکوي. دغلته د اپوزیشن لیډر عادل شیخ چې د انتقام سره تعلق لري، هغه دغه په هسپتال کې دي او هغه دا ویلي دي چې د څه اوسه پورې دا د نوې راستولو شوی چې هغه اسمبلی ته لاړ شي او خپل اوټ واچوي. خو بیا په قانوني اسمبلی کې ټولنه دلچسپه مقابله د پاکستان تحریک انصاف عبدالحفیظ شیخ چې د خزانه وزیر هم دی، او بیا د اپوزیشن ګوندونو یوسف رضا ګیلانی چې پخوانی وزیر اعظم دی د پاکستان، هلته دغه ټاکنې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږه شیبه وړاندې خپل اوټ واچولو، او بیا د پاکستان پیپلز پارټي چیئرپرسن بلاو زرداری بټو هم موجود دي. دا به وایم چې د قانوني اسمبلی هغه غړي چې په زندان کې وو یا په دغه کیسونو کې هغې په اسمبلی کې نو، نو هغه هم نن راغلي، لکه د کراچۍ نه د جنوبي وزیرستان علي وزیر، بیا دغه کې د پاکستان پیپل پارټي خورشید شاه، دا اپوزیشن لیډر شهباز شریف، او بیا خواجه آصف، او دغه سي کوم صدر فکر یا نور داسې چې کوم دغه غریبانن سمره تر راځي او غریب خپل رې اچي.
صحیح، ډیر مننه خالد خان صاحب د تفصيلات را کول. نه اوریدونکو د پیښور نه زمنګ همکار خالد خان صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود وو. تاسو د سنت انتخاباتو په اړه چې په خیبر پښتونخوا او دغه شان په بلوچستان سند صوبه کې او په مرکز اسلام آباد کې روان دي، دغه په اړه مو تازه حال نه خبر شولې. هم د سنت انتخاباتو کې پاتې کیږو، کڅه هم د سنت په ټاکنو کې ایواز د صوبایي او قامي اسمبلی غړي ووټ ورکوي او د عام اولس لپاره پکې نیغ په نیغه کم رول نه وي، خدا وردا ټاکنې تر بر هر وخت مهمه بلل کیږي. د مشال ویډیو داود خټک په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک نه پختلی چې ولی د تیر وخت په پرتلا د سنت ټاکنې دا وار مهمه ګڼل کیږي. نو نو موړې په جواب کې وایي
دا انتخابات چې په دوه وجه باندې مهم دي. یو خدا دی چې په اول ځل باندې به د دې انتخاباتو نه پس چې دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم تعداد دی په سنت کې هغه به کافي ده پورې زیات شي، او د راتلونکو دریو کالو لپاره به پاکستان تحریک انصاف چې دی په سنت کې یو غټه پارټي جوړ شي. نو په قانون سازۍ کې چې ورته د اوسه پورې کومه دشواریا نه راتللې، نو دا مسلې به ورته کمې شي. یي به توځین اهم خبره دا ده چې د پیډیم کوم ممبر جماعتونه دي، د هغې لپاره هم د الیکشن ډېره هم دی، هغوی دا کوشش کوي چې د سینټ الیکشن او د سینټ کوم کنټرول چې دی اپوزیشن سره په وفاق کې هغه د دوی د لاسه لاړنر شي.
صحیح. او خټک صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړه چې پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم او تحریک انصاف په میدان کې دي کنه، نو دا ور د اسلام آباد یو سیټ یادېږي چې په هغه باندې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د اوسنی د خزانه د وزیر حفیظ شیخ مقابله ده. او لکه څنګه چې د باقی الیکشن ته ډیر په غور سره خلک ګوري، نو دې سیټ تم ډیر زیاتې تمې دي، په دې کې څه داسې غټه خبره ده؟ تاسو
ته مهم پدې دي چې پاکستان پیپلز پارټي خپل سیاسي ټرم کارت چې ته وی هغه استعمال کړی دی، چې یو داسې امیدوار راوستو چې په هغه باندې د اپوزیشن د ډېرو خلکو چې دی د ټولو اپوزیشن پارټیانو چې کوم د پی ډی ایم ممبران دي هغو ته اتفاق دی. ورسره ورسره چې کوم حکومتي بعضې حلقې دي او بعضې ممبران دي د نېشنل اسمبلی، دا هغوی هم خوښ دي ځکه چې په طور وزیر اعظم چې دی د خلکو کارونه کړي دي او خو د خلکو خوشحال ساتلي دي. خو د کومې طریقې سره چې لګیا دي زمونږ په نېشنل میډیا باندې دا خبر چې دی خلک پېښ کوي چې لکه دا ګیلانی صاحب دا انتخاب وګټو نو دا به داسې ښکاري چې دا د وزیر اعظم عمران خان خطاب چې دی د نېشنل اسمبلی یو عدم اعتماد دی او په دې کې پاکستان تحریک انصاف یا د هغې چې کوم ملګري جوماتونه دي د هغې اکثریت چې دی دا په اقلیت کې بدل شي. اصل کې خبره داسې نه ده، دا د سینټ انتخاب او د وزیر اعظم اعتماد او د اعتماد د وزیر اعظم انتخاب چې دی دا دوه بیلابیل سیزونه دي.
خټک صاحب تاسو ذکر وکړو کنه چې د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی ګټه داسې ګڼل کیږي چې دا د حکومت لپاره لویه ضربه ګڼل کیږي، ولې د حکومت د پر ضربه ګړل کیږي؟ او دویمه خبره ده چې په داسې حال کې چې د حکومت د قومي اسمبلی د ممبرانو شمیر د پی ڈی ایم د ممبرانو د شمیر نه ډیر زیات دی، بیا خلک ولې دا فکر کوي چې د حکومتي غړي به اوبایلي، یعنی حفیظ شیخ به دا الیکشن اوبایلي؟
د دې دوه وجې دي. یو خو دا دی چې څنګه چې تاسو وویل د حکومت چې کوم غړي ممبران دي هغوی تقریبا یو سل او اتیا چې کوم تعداد جوړیږي، اوس د دې لپاره ضروري دا ده چې حفیظ شیخ چې دی یا ګیلانی صاحب چې دی یو سل او دوه بیا حکومت چې هم واخیسته نو هغه کامیاب کرنے لی کی گیدہ پاکستان پیپلز پارٹی خپل تعداد خود نه نشته او کر پی ڈی ایم نور جماعتونه او د ګیلانی صاحب شخصیت چې کوم نه کوم چې ډیرو یې منه کانو خو هم دی او د سو سره چې دی ډیر نه دی قریبی چې دی خاندانی تعلقونه هم پاتې خلک دې نه خلک کو یې کاران دا وی چې کی دی چې ګیلانی صاحب دا دوه ځله شو کنه چې کوم ته اضافي په کار دی نو هغه ګیلانی صاحب
تاسو مطلب دار چې کسر هم په پارلیمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو او د اتحادیانو شمیر د اپوزیشن پی ڈی ایم نه زیات دی، خو د ګیلانی د شخصیت په وجه باندې د تزانې خلک ووټ ورکول شي، تاسو دا فکر کوئ؟
بالکل زم دا فکر کوم. او بدوی ما خبر نه ده حفیظ شیخ چې دا د پاکستان تحریک انصاف ته ډیر امنه ګانو چې دی خوخ امیدوار نه دی، ځکه چې حفیظ شیخ سیاسي سړی نه دی او نه کله په پاکستان تحریک انصاف کې په باضابطه توګه باندې پاتې شوی دی.
خو بیا هم د تحریک انصاف غړي چې دی دا خو چونکې د عمران خان وزیر اعظم عمران خان انتخاب دی نو هغه خو به د عمران خان د رای مخالف
دی الیکشن کې دا دی چې پلی شي، ځکه ما چې څنګه راځو کو چې په دې کې په چا باندې پابندي نشته د دې ته به خامخا پارټۍ دغه مطابق ووټ ورکړي.
خټک صاحب د حکومتي ګوند نه خلک ګیلانی ته ووټ ورکوي شي نو د اپوزیشن نه هم دا ممکن ده چې خلک د حکومتي غړي ته ووټ ورکړي، آیا دا امکان نه لري؟
دا امکان لري، خو په چون د وزیر اعظم عمران خان چې کوم شخصیت لري هغه په انګلیزي کې چې وایي میګنیټک شخصیت چې خلک ځان ته رانږدې کوي او راکاږي، هغه شخصیت نه دی. د دوه نیم دوه کال چې تاسو کتل نو هغه د خپلې پارټۍ د ابنګانو سرم چې دی باضابطه او باقاعده چې دی ملاقاتونه نه دي کړي، خلک ورنه ګیلې لري او خپه دي چې یاره مونږ په دې پارټۍ کې څه حیثیت نشته.
خټک صاحب په دې انتخاباتو کې یو بل خبره مخې ته راځي، په پاکستان کې دا خبره ډېر په زور شور سره راوچتېږي چې کم چې د پاکستان خفیه یا انټیلیجنس ادارې دي هغه هم په دې باندې الزامات لګیږي چې په انتخاباتو کې مداخلت کوي. مخکې نه اپوزیشن هم دا الزامات لګولې دي څومره چې لوی لیډران دي غیټولو، نو اوس څه فکر کیږي چې په دې سینټ کې هم داسې کوم خبره شته، داسې کېدې شي د دې امکان شته کنه؟
زه دا ګڼم چې دا په داسې قسمه الزامونه او تورونه په دې مخکیم لګېدلي، اوس هم خلک دا د سیاسي بحث سره خو دا ګڼم په سې طریقې باندې د خلکو مینډیټ چې دی هغه پټي او نورو خلکو ته راغتي، هغه خلکو عوامي د ولس کومه فیصله چې دا هغه بدلي، نو دا د زما په نسبه نه رټونه غټه غداري ده.
اوریدونکو د داود خټک انټرویو مو اوریدله چې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک سره د سینټ انتخاباتو په اړه کړی و. هم د سینټ انتخاباتو په اړه یو بل رپورت دروړو چې نن په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سنت له اته څلوېښت چوکیو څخه د پنجاب یولس چوکۍ وار له مخه فیصله شوي دي، خو په پرته ودرشو باندې ټاکنې ترسره کیږي او تر ټولو سخته مقابله لکه څنګه چې په مرکه کې هم واورېدله چې د اسلام آباد پر یوه چوکۍ ده چې پرې د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانې وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یوه چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او دغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کاني کړی چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتی هلې ځلې کوي؟ په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګي وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چې کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹینو په علامتی توګه د عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد د چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کردی اسمبلی اکثریت د عمران خان خلاف د گیلانی د گټلو په حق کې فیصله کوي. ندی معنی دا شو چې عمران خان په قومی اسمبلی اعتماد دلل دی او هغه باید په اخلاقی توګه بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي، نو ځکه ردی چوکۍ اهمیت زیات شوی دی.
یوسف رضا ګیلانی د پاکستان پیپلز پارټي یو مهم مشر دی او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه کتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي، نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو ویستوهید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغه هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وخت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوري. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دا دی چې د IMF ورلد بینک او اسٹیبلشمنٹ په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنی به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معنی وي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکنه ده چې ګواکې ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی سي.
بات هوګي کې اگر ګیلانی جو ہے وہ حافظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا ګیلانی او حافظ شیخ مقابله یوازې د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مستقبل هم وټاکي.
اگر یوسف رضا ګیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا ګیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا د آصف علي زرداری هغه بیانیا نورا پیاوړ شي چې وای ضروری نه دا چې موږ له پارلمان بهر جګړه وکړو، بلکې موږ د پارلمان لارې د پوز او حکومت د ګډ نظام ته ماتې ورکولی شو. خو که دا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان له لارې نشي ختمېدی، بلکې له بهر به یې ړنګوو، یعنی د سړکونو له لارې به یې ختموو.
بهر سے دھکا دینا پڑے گا، یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. رازو د دې خبري غړې د لومړی نیمایي یو بل رپورٹ طرف ته
لکه څنګه چې مو په مخکې واورېدل، نن په پاکستان کې د سینټ له 48 خالی شوو څوکیو څخه په 30 څوکیو ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمېر شنونکي دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي، خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نشي کېدی. داود خټک دې لیکنو او شننو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
نن د سینیټ د 48 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حقلا د 2 مارچ انګریزي او اردو ژبې په اخبارونو کې بیلابیلې تجزیې ورکړل شوې دي. که ځنې شوننکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي، نو یو شمېر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دا وخت د خزانې د وزیر حفیظ شیخ ترمنز مقابله ده. یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشترکه امیدوار دی او حفیظ شیخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف. د قومي اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا 180 د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي، خو شننونکي وایي چې په سینیټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خفګان، د بل ګوند د امیدوار سره همدردی، دوستی یا خپلوي او یا هم د یوې خوانه د پیسو لالچ کې دی شي. که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده او چونکې د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاري او په دې معامله په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سي اردو وی پاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې که د دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیا ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنونکو او خبریال سهیل وړایچ بیا لیکي چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي. د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلي او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات دې لپاره سازگار دي او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راسي. د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د 2 مارچ په اداریه کې راغلي چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژۍ د استعمال خبرې کیږي چې دا شانتري سرګند شي چې چا ته ووټ ورکړي. خو د ورسپانې په لیکنه کدا سي اوشي، نو د خفیا رای اچونې اغه ټول مقصد به تر پوښتنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 2 مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلي چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره پوړلو کې کامیاب شول چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوو. په مشرق ورسپانه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبره واضحه ده او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابر ده. په ایکسپریس ورسپانه کې خبريال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګند رائے لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي او که په ملک کې د آئین سلګ قدر احترام هم پاتې وي نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدن کو تاسو مشال ویڈیو اوری په پیښور کې د غرمی دولسنی می بجی کی دونی دی. احمد شاہ اعظمی په سٹوڈیو کې موجود دے د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکھڑی.
په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچول بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 48 خالي شوو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوی دی، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي اسمبلیو غړي رای ورکوي. بلخال اسلام آباد د دوه چوکی لپاره هم د قومي اسمبلی غړي خپل رائے کاروي. په ننګرهار پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دروش ځناکر کونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټرونو کې له حکومت د دا ډول بریدونو د عاملانه پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوه جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکوونکي ووژلي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنی بدونو جدي څېړنه کوي. د پیپل خبریال نړیوال سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغې ادارې د سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2003 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوګجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنې د روسي اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بندي کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگتن پر نوول چې پر اور روسي چارواکو لاغې استخباراتي ارزونې وروسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور څرګندونه پکې شوی چې د روسیې د امنیتي خدمات فدرالي ادارې چارواکو د 2006 کال په اگست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. او د پاکستان شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12 لوبو کې پر ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوئټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. نن به کراچی کینګز له پیښور زلمی او کوئټه ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. رازو د یو نړیوال ریپورت طرف ته امریکا او اروپایي ټولنې د روسی حکومت د منتقد الکسی نوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځنو روسی چارواکو بندیزونه اعلان کړي. واشنگتن وای د نوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتي ادارې یا اف اس بي څو چارواکو لاس درلود، خو د روسیې د بارنو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا اعلان وکړ چې د الکسی نوالنی په قضیه کې د کرملین چلند منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسیې وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلی کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومیدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 14 یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
اوریدونکو د سالم احمد صالح رپورټ مو اوریدو چې امریکا او اروپایي ټولنې د روسي حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو په ځنو روسي چارواکو د بندیزونو په اړه. هم د سالم احمد صالح یو بل رپورټ درورو. د افغان ولسمشر دفتر وای په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدید څېړنه کوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکی نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړې دي. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده چې په دوه جلا جلا پیښو کې ناسرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په ډزو وژلې. په دې اړه نور حال سالم احمد صالح راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښه د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست چې د دې ډلې رابرې کول تقریبا ست په نوم امدا اوس کې ورته رسولې دي. ورکشې سره او یو من خفکون ته فلچې سره ته طالبانو په ډلې پرې اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خواشینی یم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر 10 د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماسی اوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې په خوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسي کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو مخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو دپاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو دپاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکارایي چې افغانستان د خبریالانو دپاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو دپاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښه په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د ولسی ازادي او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورت خپور کړی دی. د مارچ په 3مه د ادارې په خپور شوی رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د 15 کالو راهسې په جمهوریت کې کمی راغلی او ازادي هم کمه شوې ده. د رپورت لمخه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی. دا چې د پاکستان په اړه د دې ادارې د ارزونو په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورت وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3مه په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوي رپورت کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریډم هاوس په رپورت کې د هیوادونو درجه بندي په دریو برخو ویشلې. یعنی لومړی هغه هیوادونه چې په مکمل ډول پکې ازادي ده، دویم هغه ملکونه چې نیمه ازادي لري، او دریم هغه هیوادونه چې ازادي پکې بيخي نشته. په رپورت کې ویل شوی چې د 2000 کال راهیسې په نړۍ کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو شمیر دا وخت تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 195 هیوادونو کې په 93 کې حالات د مخکې په نسبت ډیر خراب شوي دي او یوازې په 28 هیوادونو کې خوالی راغلی دی. د رپورت لمخه پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمه ازادي لري او پوره جمهوریت پکې نه دی عملی. د پاکستان تاریخ ته وکتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوی دی چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسنی حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل او وی ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي او هغه سیاسي حقونه او ولسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده
ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجودې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
خبره باندې زه پخپله هم د رپورټ سره اتفاق وکړم چې سل په سله هغه حقونه نه دي حاصل کړي، جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دی تر هغه وخته پورې نه پوره کېږي تر څو پورې چې بنیادي لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ میلاو نه شي. خبره دا چې کمی شته د جمهوري د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو. د هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حقله باندې نه دي، هغې د کردار په حقله باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو شل دېرش کاله نور مزل به دې ته کول پکار دي.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او آزادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمله توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقونو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دې تور پورې کوي چې پر عدلیې، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول له لارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانې کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په ملک یو قسمه سیویل مارشل لا ده او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته. د مسلط سړي د غیر منتخب اقتدار سرچینو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندي ده. الیکشن کمیشن د دوی کنټرول ساتلی دی، عدلیه کنټرول ساتلی دی. خو بیا دا دی چې کنټرول پارلمنت دی، بالکل هر څه له بهر څخه فیصله کیږي. غیر جمهوري قوتونه چې د شمن کاغذ وراسي دوی هلته وړاندې کوي. پارلمنت کې څه دی؟ هغه حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن خبرې ته نه کړي. دا تاسو په دنیا کې لیدلی مانه ټول پارلمنت څه دی؟ دا یو قسم یو د ښکنځا ځای مقام یې ځینې جوړ کړی. بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط ماشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې اوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته پکې ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشته چې پاکستان کې جمهوریت هغه شان نه دی څنګه چې په ډیولپ ډیموکریسی کې دی. زما دا ریډنګ دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته جمهوري ادارې بېخي کمزوري دي، د هغې کپاسیټي نشته. کم پارټي په کار چې خلک ګروم کړي د پارلیمنټ لپاره، نو هغه ځای نه هم داسې خلک راځي چې هغه هلته بیا په خپل رول خپل ډیوټیز باندې نه پوهېږي. چې کوم خلک الیکشن وګټي پارلیمنټ ته راشي د هغې پراپر انډکشن نه کېږي. نو جسو پورې د جمهوري ادارو کپاسیټي بلډنګ نه شوی ما په خیال سپیس چې دی دا به نورې ریاستي ادارې هغه به همدغسې کیمپچر کوي او جمهوریت او جمهوري ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس د رپورټ له مخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت پلوه تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوري اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
د ملیحه امیرزاده رپورټ مو واورېدو چې د اولسي ازادۍ او جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او ازادۍ په اړه رپورټ خپور کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارډ ورکول پیل کړي. د نادره محکمه او ورسره د اړونده ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارډونو له لارې به کډوال د پاکستاني شناختي کارډ لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولی شي چې د سمارټ کارډونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوال د حکومت د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډونو ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجسټریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دی. د حکومت په دې اعلان په کاګان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کیمپ کې جوړ د کډوالو لپاره د سکول استاد عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې و ځان لکه د پاکستاني شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي. سمارٹ کارڈ د پاکستان د نادر محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لک ترمیم وروسته په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټولې چارې هم لیکل شوي وي. نو د نادر محکمې لخوا ویل شوي چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډېر سهولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د 1 دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رېجستر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې څلوېښت سهولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې به د کاغذونو د نوي کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړي دي.
موبایل میسج ہوں میسج کی نوم بھائی اور پیو آر کارڈ نمبر بھائی نے علاوہ نادرا ویریفیکیشن ایڈریس تو ہوں بھی
قیصر خان افریدی وای دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه به پاکستان دننه په څلوېښتو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجي او اقتصادي ژوند او د ګټې وټې ذریعو معلومات هم لیکلی شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سره به ورته ملاویږي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 400,000 افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولی شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو او رئی د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د پاکستان د ایستلو په لړ کې تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د ایوې کاری ډلې غونډه وشوه. په غونډه کې حفیظ شیخ دغې کاری ډلې ته امر وکړ چې د اف ای ټی ایف پر پاتې سپارښتنو د عمل لپاره په زغرده کوټلي ګامونه پورته کړي. دا له هغه وروسته دا چې دغې نړیوالې ادارې د فروری پر 25مه په خپل غونډه کې په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه او دغه هیواد ته یې سپارښتنه وکړه چې له ورکړل شوو 28 نکاتو څخه د پر پاتو څلورو هم بشپړ عمل وکړي. نور حال غلام غوس را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه وباسي او په دغه لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې قانون سازی سرته ورسوي. خو اقبال اپریدی په حزبي اختلاف تور پوری کوي چې هغه ورسره په دغه لړ کې مرسته نه کوي.
قانون سازی په حوالے سره د حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي او په دې کې څه شویم دا او په کې حکومت پوره یو کردار ادا کړی دی. خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړي. خو زما پوره پوره یقین دی چې پر روانو ورځو کې چې کوم د حکومت سټریټیجی دا نو انشاءالله العزیز په دې کې پوره موږ چې کوم دی قانون سازی کوو پوره پوره به انشاءالله العزیز د دې سدې باب کوو موږ به پاکستان د ګریلیشن نه وباسو انشاءالله.
خود حزب اختلاف لخوا په بیا بیا دا خبره رد شوی ده چې ګنی دوی په پارلیمان کې د اف ای ټی اف د شرطونو پوره کولو پر رنګ په مهمو معاملاتو کې د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت سره مرسته نه کوي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي دا هم د موجوده حکومت یو ناکامي په ګوته کوي چې د اف ای ټی اف د خل لیست نه د هیواد د نوم د ویستلو یا د تور لیست نه د هیواد د بچ کولو لپاره حکومت د حزبي اختلاف مرسته او ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
نو دا فیصله به لکیږي چې حکومت قدمونه پورته کی او حزبي اختلاف سره خبرو کی او حزبي اختلاف په دې قائل کی. دل د بدقسمتی دا جی وزیر خزانه یا وزیر تجارت هغه خو غوښتنه د خپل حکومت نه کوي، په کار دار چې دی وزیر اعظم ته مشورې ورکی او ورته وي چې دا د کار وکړه نو له به کیږي.
په ټوله نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی اف سلویخت سپارښتنې ترتیب کړي دي او په دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچولی کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې په دغه سلویختو سپارښتنو کې یوازې په 14 عمل کېدل او په پاتې 8 عمل نه کېدل. خو د اف ای ټی اف د روستي معلوماتو تر مخه پاکستان اوس مهال په دغه پاتې 8 سپارښتنو کې په 3 سپارښتنو عمل کړی دی او اوس مهال یوازې 4 سپارښتنو باندې عمل کول پاتې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري راځو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. له خیبر نه منتخب شوی د قامي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت زر تر زره بحال کړي. په خیبر کې زده کوونکي او تعلیم ماهران وایي چې قبایلي زده کوونکي د انټرنیټ د نشوالي له امله آنلاین تعلیمي مواد ته رسائی نه لري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایي چې په قبایلي ضلعو او نورو سرحدي سیمو کې به له ځینو مهمو شرطونو پوره کولو وروسته انټرنیټ کمپنیو ته د دې سہولت بحالولو اجازه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د باډي عارف الله اپریدای په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي او د مشال ریډیو ته وایي په کار ته د انټرنیټ د بحالۍ د اعلانونه عملی شي.
چې حکومت راشي هغه اعلاناتو کې بیا عملی کیږي نه، نو چې اوس وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان کوي و هغه نه عملی کیږي نو بیا خو چې کوم دی لکه خلکو کې خامخا مایوسی راځي. چې دا د وخت ضرورت دی، په کار دی چې په دا باندې عمل وکړی شي او دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړی شي او دا بډرخه خبره وي 21/2020 دی او ټوله نړۍ چې کم دی هغه یو شوی دا ازدا کړي یا خبرونه یا د حالاتو نه چې کم دی ځان خبرول او دغه شانته کې وسره چې کم دی دنیا سره ځان اپډیټ ساتل نو هغه ټول چې کم دی د انټرنیټ د لارې کیږي، د سوشل میډیا د لارې کیږي، بل ریسرچ دغه کم ضرورتونه دي دغه نګټه تر لاسه کی. بیا مونږ په کرونا کې وکتل چې زمونږ ماشومان چې کم دی هغه د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو چې کم آنلاین کلاسونه ولکه د هغې نم پاتې شول.
په خیبر ضلع کې یو ماهر تعلیم واجد پردی وای د لوړ زده کړو لپاره اوس د انټرنیټ سہولت ډیر لازمي شوی.
ام فل، پی ایچ ڈی شولو یا بی ایس شو یا ایم ایس شولو دا قسمه تعلیم دی پوره هر سټوډنټ لپاره کور چې سا انټرنیټ سہولت وي ځکه چې هغه ریسرچ پیپر یې کسي د مختلفو کانټریز کې چې کم پروفیسرز وي ریسرچرز وي غو پیپر یې اپلوډ کړی هغه پیپر نه کتلو نه مطالعه نه دا سړی کې ایډیا پیروېږي خپل ریسرچ د پر ډېر غټ ضرورت دی. او دویم دا چې اکثر مختلف یوټیوب چینلس ول په دا باندې مختلف لرننګ ویډیوز وي آنلاین کلاسز وي هغه میټیریلز کتلو د پر د هر سټوډنټ د پر چې کم دی اعلی تعلیم ولا وي د بچی د پر دا ضرورت دی. دین علاوه نن سبا چې څومره جابز روسی هغه په ایجوکیشن کې دی که په هیلت کې دی که په بل ډپارټمنټس کې دی ټول آنلاین اپلایز وي تھرو ایٹا تھرو انٹریس. نو دی مونږ د قبایل ازلام اوستمون دا ټول پېښور ضلع یا سیټلډ ایریاز لا سی هغه ولته په نت کې فوکې کینی د نیمه ګنټه تقریبا پیسې ورکوي ایکسټرا پیمنټ کوي هغه تا غم کې ټرانسپورټیشن کاسټیم شي ورېزم سه موت شي خرچا یې پسې وشي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي سمو د مخ کې خپل یو نوټیفیکیشن کې لیکلی وو چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو لائن اف کنټرول نه با په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډی کوتل او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به یې ورکړل شوي فاصلې پورې محدود وي او د سرحدي سیمو نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه کار کوي. او د دې عمل منظوري به د پوز د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.